لاس بجه شوی. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا پر سړک ایښودل شوي ماین 15 ملکي افغانان وژلي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو کاندیدانو رسنیو او د هغو له پلویانو غوښتي چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه له مخکې اټکلونه ونه کړي. راپورونه وروسته راځي. سمدستي خبرونه واورئ چې جمیلې ظریف چمتو کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د سړک د غړې د ماین په 14 کې د 15 وګړو وشل وغندل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان له ټولو سیمو څخه د رای صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقال شوي دي. ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان راتلونکي حکومت به د هندوستان نږدې متحده او ملګری پاتې شي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي خپل روسي سیار ته ویلي چې د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره نورې هڅې به د روسیې لپاره په ګرانه بیه تمام شي. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د سړک د غړې د ماین په 14 کې د 15 ولسی وګړو وشل وغندل. د کندهار چارواکي وایي چې پر مانځګر د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکي موټر د سړک د غړې پر یو ځای پر ځای شوی ماین برابر شو چې 15 ملکیان پکې وشل شوي او د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور تنه نور پکې ټپین شوي دي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزی له خولې وایي د خلکو د تګ راتګ پر لارو د ماینونو ښخول او د ولسی وګړو په نښه کول د هغو دښمنانو کار دی چې د افغانستان ملکی وګړو ته د درد او غم له رسولو پرته بل څه نه غواړي. د کندهار یو مطبوعاتي چارواکي د وخان مینپال رسنیو ته ویلي چې په وژل شویو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده او څلور نور ټپیان هم په نازک روغتیایي وضعیت کې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي طالبانو په همدې ورځ په کندهار کې د ناټو پر یو کاروان د برید مسؤلیت منلی خو د ملکي خلکو په موټر چاودنه یې د بهرنیو ځواکونو کار بللی. د وخان مینپال هم په همدې ولسوالۍ کې د ناټو پر یو کاروان ځان وژونکی برید تایید کړی خو ویلي دي چې په دې برید کې د کومې جدي مرګ ژوبلې راپور نه دی ورسېدلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان له ټولو سیمو څخه د رایې صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقال شوي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د څلور اویا ولسوالیو مواد لا هم د ولایتونو مرکزونو ته نه دي رسېدلي چې د نوموړي په وینا د نن ورځې تر پای پورې به انتقال شي. نور محمد نور وویل د انتخاباتو قسمي نتایج به د فیصدۍ پر بنسټ په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي خو لومړني رسمي نتایج به د غوی میاشتې په څلورمه نیټه رسمن د دې کمیسیون لخوا اعلان شي. هغه غوښتنه وکړه تر هغې پورې چې د دې کمیسیون لخوا د رایو نتایج نه وي اعلان شوي رسنۍ او کاندیدان دې په دې اړه له وړاندوینو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل تر اوسه پورې په انتخاباتو کې د درغلۍ او سرغړاویو 2124 شکایتونه ورسېدلي چې دوی یې په حق له څېړنه کوي. ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان راتلونکي حکومت به هم د هندوستان نږدې متحده او ملګری پاتې شي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پڼه وایي چې ولسمشر کرزی دا خبره د هند له صدراعظم منموهن سنگ سره په ټلیفوني خبرو کې کړې او نوموړي ته یې ویلي چې د افغانستان خلک هند خپل رښتینی دوست ګڼي. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په خبره کړې خبر پڼه کې وایي د هند صدراعظم منموهن سنگ په افغانستان کې د بریالۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ولسمشر کرزی ته مبارکي وویله او د افغانستان د خلکو د ارادې ستاینه وکړه. منموهن سنگ ډاډ ورکړی چې هندوستان به په راتلونکي کې هم له افغانستان سره مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزیرو بهرنۍ اسارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني، یو یورو 80 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني، زیر ایراني تومان 0 افغاني، یو زیر پاکستانی کلدار 1550 افغاني. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې لمړيتي ځواکونو سره پنښتو کې لک تر لک دیر شتنه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال وژل شوې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر سرفراز بوګټي ویلي امنیتي ځواکونو په خوزدار او کلات سیمو کې د دې بریدونو په ترڅ کې وضعیت اندازه وسله هم نیولې ده. نوموړي ویلي د دې عملیاتو پر مهال لس حکومتي سرتیري ټپیان شوې دي. په بلوچستان کې ازادي غوښتونکي وسلوال د پاکستان مرکزی حکومت ملامتوي چې د دوی د سیمې طبیعي سرچینې باسي خو د دې سیمې د خلکو به وزلې ته پام نه کوي. دوی پر حکومتي ادارو او امنیتي ځواکونو پر لپسې بریدونه کوي. د امریکا سنا پرون هغه لایحه تصویب کړه چې یو ایرانی ډیپلوماټ ته چې تهران په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه غوره کړی د ویزې لورکولو ډډه کوي. حمید ابو طالبی تورن دی چې په 1999 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د 250 کارکونکو په يرغمل کولو کې چې 444 ورځې دوام وکړ لاس لري. متقید ډیپلوماټ ابو طالبی د امریکا پر سفارت په برید کې لاس لرل رد کړی او وایي لا يرغمل نیونکو سره یې د ژباړون کې په توګه کار کوي. لاتفیا او لیتوانیا د روسیې د دوو دولتي تلویزیونونو خبرونې ځنډولي او ویلي دي چې د اوکراین د کړکیچ په اړه د دې تلویزیوني شبکو خبرونې یو ورخیزې وي. د لاتویا د برېښنایي رسنیو ملي شوراوي دوی د آر ټي آر روسي تلویزیون چینل خبرونې د اپریل 8 څخه تر راتلونکو 3 میاشتو پورې ځنډولي دي. همدارنګه د اپریل 8 نیټه د ویلنیوس د سیمه ییزې ادارې محکمې ویاندې خبریالانو ته ویلي چې د آر ټي آر پلانیټا تلویزیوني چینل خبرونو یو برخه یې هم ځنډولې ده. نو مړی ویلی چې د دې تلویزیونی چینل خبرونه یو ورخیزي دی او دا سیخکاری چې هدف یې د خلافاتو راپورته کول وی. دواړه تلویزیونی چینلونه د روسیې د دولتي رسنې پوری اړه لري. د روسیې د بهرنی چار وزارت د بشري حقوقو کمشنر د دې دواړو هیوادونو د اقدام د معلوماتو ترلاسه کولو له حق څخه سرغړاوی بلل دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جنکیر خپل روسی سیال سرګیلاروف ته ویلي چې د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره نورې هڅې به د روسیې لپاره په ګرانه بیه تمام شي. کیری پرون په یو ټلیفوني تماس کې لاروف ته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې روان جریانات نصابي نخ کاری. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې اعتراضونو کې د روسیې لاس دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په دې اړه وویل
We saw groups of pro-Russian demonstrators take
موږ د روسیې پلوی اعتراض کوونکو ډلې ولیدې چې د اوکراین په ختیځو ښارونو خارکیف، دونیتسک او لوهانسکي دولتي ودانۍ ونیولې او موثق شواهد شته چې خي ځینې اعتراض کوونکو سیمه ییز اوسیدونکو نه بلکې ایجنټان وو چې پیسې ورکړې وې.
د اوکراین په دونیتسک ښار کې روسي پلو فعالانو چې سیمه ییز حکومتي ودانۍ نیولې د ولسی جمهوریت اعلان کړی. د فعالانو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د ختیځ سیمه د یوځای کېدو په اړه به ټول پوښتنه وکړي. بلخوا د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف مسکو ملامت کړی چې د اوکراین د ختیځ په نارامیو کې لاس لري. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې دا نارامۍ د اوکراین خلاف د روسیې د ځنګړو عملیاتو دویمه څپه ده. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به ووري چې د کندوز ولایت بخنه غړم د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یو ماین 14 15 تن ملکی وګړي وژلي. په داسې حال کې چې په ځینو رسنیو کې د مشخصو کاندیدانو د بریا په اړه اټکلونه کیږي او احصایې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
د ټولو کاندیدانو مشخصه موغښتنه زده چې دوی د وړاندوینې نه کوي. هر هغه څه چې پدې کې وي هغه به کافي تر اوزي.
د ورید شپارسمه د انتخاباتو په اړه تحلیلي مطالب هم لرو. په یو بل راپور کې باوري چې بي پيلوټ الوتکو په کونړ ولایت کې د طالبانو دوه مهم مشران او څنور طالبان وژل دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به لهغه میرمنې سره خبرې واوري چې د نړۍ د لاسو زړورو میرمنو په ډله کې راغلي او یو جایزه یې ګټلې.
50% کار می دام طلب ده بدون لماش بدون لکم امتیاز هیچ امتیاز ندارم ولی تا دی مملکت ضرورت ده زبکه کار کن
ده گره اچار ده تنزون و اوریدل هم مهروی ده ازاده رادیو خبرونه اوری. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې پرون د ملکی وګړو پر یو ټونس موټر د ماین 14 نه وشوه. په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان او د قربانیانو خپلوان وایي چې وژل شوي کسان ټول ځوانان او د اورزګان ولایت اوسیدونکي دي. په دې اړه له کندهار ښار د ازادۍ رادیو خبریال محمد صدیق رښتینی راپور راکوي.
دا پیښه د دقیقان د دوشنبه په مازګر ناوخت د کندهار هرات پر لوی لار د میوند په ولسوالۍ کې رامنځته سوې. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې لومړی په یاد سوې سیمه کې د حساب ځواکونو پر موټر د یوه ټونس موټر په وسیله ځان وژونکي حمله وسول چې په نتیجه کې بهرنیو ځواکونو سیمه کلا بنده کړه او موټرونو ته یې د تلو اجازه نه ورکوله. د نوموړي په وینا د لارې د بندېدو له امله د ملکي خلکو موټرونه چې هلمند او هرات روان وه له پاخه سړک څخه خامه سړک ته اوښتي چې پر یوه ټونس موټر د ماین چاودنه سوي او په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. په چاودنه کې مړه او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته را انتقال سوه. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو حالت ښه دی خو وژل سوي کسان د پېژندلو نه دي.
مراته وسو چې موږ کلینیک هم د شهیدانو زخمیان دي بیا موږ دائم نرویس روغتون سره ټول لاسي ولس امبولانس لاړو او هغه مو نرویس روغتون ته انتقال کړل چې د یو ملکی موټر کله چې د سړک څخه مې ته اوړي پر مین باندې برابر وي په نتیجه کې انزلس نفر خپل ژوند له لاسه ورکړ او درې نفر زخمي درې سره زخمیان او سلیم نصر مرغوز روغتون ته تداوي لاندې او شهیدان موږ یخچال کې ځای پر ځای کړل.
په عین حال کې د پیښې عین شاهدان او د قربانیانو د کورنیو خپلوان وایي چې وژل سوي کسان ټول ځوانان دي او د روزګان ولایت اوسیدونکي دي. الله داد چې په پیښه کې ورور وژل سوی ازادي راډیو ته داسې ویل
زما د تربار په موټر کې دی سره ویل د درې قسم راړه یو زما ورور دوه اخشیان سره هغه مور سره د انور مرګري شو پټو په کاشتر کې رااله ویل چې بیا دی سره ځي سوله بارتلې بردامې پټو سو وزاید ته پروت دی ما بیرته موټر خالي کې زب سروارم دغه ته ورنم شنه خو ته ورلم بیرته ډاکټرانو ته چې حالت مړه ده شنه شپ خنې ترس تقریبا لس 15 کس د شنخداز ما شنخداز دي.
د لومړی چاودنې مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منلې او ادعا کړې چې په ځان وژون کې حمله کې د حساب ځواکونو دوله سرتیری وژلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افرادو، کاندیدانو او رسنیو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اټکلونه نه کوي او د دوی لخوا د نتایجو تر اعلان مخکې دي یو او بل کاندید بریالی نه بولي. د دې کمیسیون وایاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د قانون له مخې یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو نتایج اعلانولی شي او له دوی پرته نور هر څوک چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه څرګندونې کوي نه یوازې اټکلونه دي بلکې له قانون څخه سرغړاوی هم دی. اجمل انت او په دې اړه تفصیل.
دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو، خلکو او رسنیو غوښتي چې دوی ته د وخت ورکړي څو د شنبې د ورځې د انتخاباتو نتایج د رای پاڼو له راټولولو او شمیرلو وروسته اعلان کړي. دا د کمیسیون ویان نور محمد نور له اشخاصو، رسنیو او کاندیدانو وغوښتل چې د دوی لخوا د نتایجو تر اعلان مخکې په دې اړه خپل اټکلونه نه کوي او د خلکو ذهنونه دې نه ګډوډوي. ښاغلي نور په دې اړه د ازادي راډیو ته وویل
زمون کلک غوښتنه د ټولو مطبوعاتو، ویبپاڼو او د ډلهییزو رسنیو له چارواکو څخه دا ده چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وخت ورکړل شي تر څو پایلې د ټولو ولایتو څخه راغونډې کړي، دلته پروسس کړي او پایلې د خلکو د رایو په اساس باندې خلکو ته ښکاره شي. او همداشان د ټولو کاندیدانو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د وړاندوینه نه کوي، هر هغه څه چې په دې کې وي هغه به کافي ته راوځي.
ښاغلي نور ویل دوی شمن دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د فیصدۍ پر بنسټ د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان کړي. دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقال شوي دي او یوازې په څو ولسوالیو کې پاتې دي چې د نن ورځې تر پایه پورې به هغه هم ولایتي مرکزونو ته انتقال شي. خو دا هر څه به د انتخاباتو مرکزي دفتر ته کله رسیږي. نور محمد نور ویل چې د مرکزي سند موادو انتقال بشپړ شوی او د دوی د ټاکلي پلان سره سم به د اپریل تر 15 نیټې پورې د ټولو ولایتونو د نتایجو پاڼې مرکزي دفتر ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو قسمي نتایج به د فیصدۍ پر بنسټ په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي، خو لومړني نتایج به د غوایې د میاشتې په 4 نیټه رسمن اعلان شي او وروسته له هغې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې ټول شکایتونه وڅېړي د انتخاباتو وروستي رسمي نتایج به د غوایې د میاشتې په 4 نیټه اعلان کړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ ویل تر اوسه ورته په انتخاباتو کې د درغلیو او له قانون څخه د سرغړاویو 2140 شکایتونه رسیدلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وویل چې په دې کې 112 شکایتونه د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو اړوند دي. ښاغلی سعادت ټینګار وکړ چې کمیسیون به یې ټول شکایتونه په دقت او بې طرفۍ سره وڅېړي او په اړه به یې پرېکړې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو او رسنیو غوښتي دي چې له وخته مخکې د افغانستان د انتخاباتو په اړه اټکلونه او وړاندوینې نه کوي، ځکه د دوی په وینا یوازې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کولای شي چې د نتایجو په اړه وروستي د انتخاباتو په اړه وروستي نتایج خپره کړي. د هغو انتخاباتو په اړه چې نړیوالو ډېر زیات وستایل، د اروپای ټولنې د ارزیابۍ ډله وایي چې د دوی د لمړنیو څېړنو له مخې د افغانستان انتخابات د تیرو انتخاباتو په پرتله له هر نظره ښه و. له انتخاباتو وروسته د اروپای ټولنې د څارونکې ډلې مشر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په د افغانستان د انتخاباتو په اړه د خپله څېړنه د نتایجو له اعلان وروسته خپره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم افغانان ستایلي چې د طالبانو له ګواښونو سره سره د دیموکراسۍ لپاره په سخت موسم کې رایې ورکړې او خپل د خوښې کاندید به په نږدې راتلونکي کې به دا د دوی د رایو نتایج اعلان شي. افغان څېړونکي وایي د تېرې شنبې ورځې کامیابه انتخاباتو وښودله چې افغانان سوله غواړي او که نړیوال ورسره مرسته وکړي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي نو به کولای شي چې ډېر ژر په خپلو پښو ودرېږي. د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري چې د افغانستان انتخاباتو نړیوالو ته د افغانانو په اړه کوم مثبت پیغام واستاوه.
د حمل د شپاړسمې عمومي انتخابات چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا پکې له 1 میلیونو ډیرو خلکو برخه اخیستې وه، د ملګرو ملتونو په شمول ډیرو هیوادونو ستایلې دي. ملګرو ملتونو پرون یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ادارې سرمنشي بان کی مون افغان رای ورکوونکو ته په کامیابه توګه شو انتخاباتو مبارکي وویل. شاغلی مون په لومړي ځل په دموکراتیکه توګه د قدرت د انتقال لپاره د افغانستان دغه انتخابات تاریخي او مهم ګام بللې دي. څېړونکي وایي د انتخاباتو او دیموکراسۍ لپاره د خلکو توندي وښودله چې نړیواله ټولنه باید افغانان یوازې نه کړي او په خپلو پښو درولو لپاره ورسره مرستو ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه غفور لیوال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې که د نړیوالو مرستې په افغانستان کې د ځینو اشخاصو لخوا بې ځایه تللې وي، هم پکار ده چې ټول افغان ملت په دې ونیول او نړیوال باید په دې وپوهېږي چې د افغانستان ملت په داسې حال کې نه دی چې یوازې دې پرېښودل شي.
تنظیمی کسان او دغه ټولې بین المللي مرستې دوی حیف مایل کړې، په دې کې ملت مقصر نه دی. په دې انتخاباتو کې د افغانستان خلکو وښودله چې دوی د نړیوالو موازینو او دیموکراتیکو ارزښتونو
تر دې انتخاباتو مخکې د واشنگټن او کابل ترمنځ پر امنیتي تړون چې له مخې باید ځینې بهراني پوځیان د دې کال وروسته هم افغانستان کې پاتې سي، تر ډیرو بحثونو وروسته هم کوم اخیری فیصلې ته ونه رسیده. جمهور رئیس حامد کرزی د دې تړون د امضا لپاره دا شرط ایښی و چې امریکا دې اول افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره عملي ګامونه واخلي. د امنیتي چارو کارپوه د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس به د خپلو خلکو ګټو ته په کتو سره امریکا سره دا تړون امضا کړي.
اشد ضرورت ته فعلا افغانستان د پامدغه نقطه د وخت کې هر کاندید وی دی ټول تعهد کړی چې موږ به په د اول څلوي تورزه کې به امدغه کاری سره موږ به یا متحده امریکا سره د خپل د امنیتی تړون لاسلیک کوو.
د افغانستان د چارواکو په وینا په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته اوس افغانستان یو منتخب پارلمان او اساسي قانون لري. په ملیونونو زده کوونکي مکتبونو ته ځي، د لویو ښارونو او ولایتونو ترمنځ لوی لارې جوړې سوي، صحي خدمات زیات او خواو شا 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونه موجود دي. د افغانستان د پارلمان غړي شکریا بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلکو ملي حماسه چې په انتخابات کې وښودله، په دې سبب سي چې نړیوال هیوادونه مخصوصا غربي هیوادونه خپل مرستې نور هم افغانانو سره زیاتې کړي.
هغه زیاته کړه چې دې انتخاباتو ته په کتو سره به اوس بین المللي ټولنه پوه سوي وي چې په افغانستان کې د دوی کار او کوششونه بې ځای نه وو، د هغه په وینا اوس باید نړیوال افغانانو سره د جګړې د ختم او امنیت ساتنې په برخه کې همکاري ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه دوام لري او تر اوسه د سولې عالي شورا کوششونو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان انتخاباتو نړیوالو ته کوم مثبت پیغام واستاوه. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون په نړیواله کچه وستایل شو. د انتخاباتو ته ځکه ځانګړی اهمیت ورکول کیږي چې ټولې چارې افغانانو سرته ورسولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د انتخاباتو بریالیتوب د دې لپاره چې افغانان د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت په خپله واخلي یو مهم او مثبت ګام دی. د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د ثور په څلرمه او نهایي وروستي نتایج به د ثور په څلرویشتمه اعلان شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رایو شمیرنې پروسه لا جریان لري او ابتدایي نتایج نه دي اعلان شوي. د ازادي راډیو خبریال فروت بیژن په دې انتخاباتو کې دریو عمده مسلو ته کتنه کړې چې اجمل اندي لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو مهمه مسله ثابت کړه او هغه دا چې دیموکراسي په دې هیواد کې د خپل ریښو د ټینګولو په حال کې ده. حتی د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې چې خلکو په تیر وار انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د حملو لډار چندان ګډون نه وکړي، د خزو ونده د محل تر بل هر وخت پکې زیاته وه. خدا په دې معنی نه د چستون زینوی د ساده رادیو خبريال د بیلګې په ډول وایي چې زینو سیمو کې د رایو داسې مرکزونو د موجودیت ریپورتونه خبرېدل چې په حقیقت کې وجود نه درلود. خو له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په یو مقاله کې چې ډیپلوماټ خبرونه د شنبه پورې خبره کړې ویلي، په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون د هغوی د سیاسي شعور زیاتېدل څرګندوي. دا ساده رادیو خبريال وایي د کابل په ویلر سیمه کې څو زړې خزه چې هتا لیک لوستې نشو کولای، خو کله چې ګوتې پرنګ کړې او رای ورکړې لاسونه هوا ته پورته کړل او د خوشحالي زیری سره وکړل. دا ساده رادیو خبريال په کابل کې وایي هغه سړي هم رای ورکړ چې په تیرو انتخاباتو کې تر ګډون وروسته یې وسلوالو طالبانو یو ګوتا ورپرې کړې و. دا څرګندوي چې خلکو د خپل راتلونکي په ټاکلو کې د ګډون لپاره پر هر ډول ممکنه تهدید سترګې پټې کړې وي. دوهمه مسله چې په انتخاباتو کې د خلکو لپاره ګډون څرګندېږي هغه دا ده چې خای په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د قدرت په اړه مبالغه شوې وي. خو دا ساده رادیو خبري الوي وسلوال طالبان وتوانېدل چې واز څورې مخکې تر انتخاباتو په کابل کې سترې حمله وکړي، نو یو شمیر څارونکو د انتخاباتو په ورځ د هغوی د حملو کموالی ته له احتیاطه په ډک نظر ګوري. یو شمیر افغان کارپوهان وایي خای وسلوالو طالبانو د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکول لپاره ځانونه غلي کړي وي. البته فرود له کابل په خپل ځانګړي ریپورت کې وایي چې دریمه مهمه مسله چې د شنبه پورست افغانستان له انتخاباتو سرګند شوه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د انتخاباتو په اړه د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لږه مخکې د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو پر وسلوالو طالبانو بریت کړی. په دې بریت کې د چارواکو په وینا د کونړ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولی نور قاسم صبري او د شیګل لپاره ټاکل شوی ولسوال قاری عثمان لخپل څو ملګرو سره وژل شوی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه د ورځې ماسپخین درې نیمې بجې د شیګل ولسوالۍ شلتن درې په چوګام سیمه کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو بمباري کړې چې په کې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
والی نام نهاد طالبان په نام نور قاسم صبري ولسوال نام نهاد شیګل قاری عثمان نام داره.
په نتیجه کې کونړ لپاره د طالبانو پان مول شوی والی نور قاسم صبره د شیګل لپاره د طالبان نوماند ولسوال قاری عثمان د یو شمیر ملګرو سره یو ځای وجل شوی دی. هغه ویل د وسلوالو طالبانو غوښتل چې د افغانستان نه پاکستان ته واوري، خو په سرحدي سیمه کې د هوایي برید لاندې راغلي دي.
راپور کې باندې سم آمده کې بشار یک یو میخواستن پاکستان در نه دي طریقې کو
زموږ لاسته چې کوم راپور راغله په هغه کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو غوښتل د غرونو له لارې پاکستان ته لاړ شي. دوی ځکه پاکستان ته تلل چې کوم جنګونه یې مونږ سره په تېرو ورځو کې وکړل، له هغې وروسته پاکستان ته غوښتل شوي وو، خو په لاره کې د بی پیلوټ الوتکو د برید لاندې راغلل او له منځه لاړل. خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان قاري ضیاء الرحمن په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې په شلتن دره کې بمباري شوی خو د تلفاتو په اړه یې معلومات نه لري.
په بلوچستان کې پاکستانی ملیشه ځواکونه ادعا کوي چې په قلات سیمه کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې 1.5 وسلوال وژلي او 2 تنه سرتیري هم ټپیان شوي. د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو سازمان برعکس ادعا کړې چې یو پوځي هلیکوپټر یې نسکور کړی او کمانډو سرتیري یې وژلي دي. له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د دوشنبه په ورځ د کلات او خوزدار ترمنځ په پارو د نومي غرنۍ سیمه کې ملیشه ځواکونو د وسلوالو په خلاف عملیات وکړل او رسنیو ته په لیږلې اعلامیه کې ادعا کړې چې د وسلوالو لس روزنیز کمپونه یې له منځه یوړل او 1.5 تنه وسلوال یې ووژل. د بلوچستان د کورنیو او قبایلو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بکټي د دوشنبه په مازګر یوې خبري غونډې ته په وینا کې په دې اړه وویل، دغه عملیات یې د هغو وسلوالو په خلاف کړي چې د مسافرو پر اورګاډو او امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول. سرفراز بوکټي وویل چې په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو سرتیری هم ژوبل شوی دی. د پلټنې عملیات مو ترسره کړل چې شاوخوا 1.5 ترهګر پکې ووژل شول او د ملیشا ځواکونو د کلات څارندوی څانګې 10 تنه ټپیان شوي دي چې د درملنې لپاره د کوټې نظامي روغتون ته راوړل شوي دي. دغه کمپونه چې په عملیاتو کې له منځه یوړل شول د هغو وسلوالو چې پر اورګاډو او د ملیشا ځواکونو پر امنیتي پوستو په بریدونو کې لاس درلود. ملیشا ځواکونو ویاند خان واسی رسنیو ته ویلي چې په عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د عملیاتو په ترڅ کې د یوې پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو خبرونه ورکړل شوي وو، خو د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو پر کمپونو د هلیکوپټرو په وسیله بمبار نه دی سوی او هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې ده. کوم هلیکوپټر چې کارول شوي له هغوی یوازې لوجستیکي مرسته اخیستل شوې چې تیری د عملیاتو ځای ته رسول. هلیکوپټر چې بیړنۍ ناسته کړې تخنیکي ستونزه پکې پیښه شوې وه. په هغه هلیکوپټر کې یو کرنل، یو میجر او یو حوالدار سپاره وو او درې واړه خوندي دي. د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان د وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی ویاند رسنیو ته په خبرو کې ادعا کړې چې له هلیکوپټر کمانډو سرتیری د عملیاتو لپاره راکښته شول چې د دوی کسانو ور باندې ډزې وکړې او 4 تنه کمانډو سرتیری یې ووژل. وایي په عملیاتو کې د دوی یاغیانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. ملیشا ځواکونو د دوی د برید په عکس العمل کې پر عامو خلکو ډزې کړې دي. د یادونې وړ ده چې ملتپالو بلوچستانو په بلوچي سیمو کې تل د داسې عملیاتو غندنه کړې او ادعا یې کړې چې امنیتي ځواکونه پر بېګناه خلکو بمبار کوي.
د اوکراین روان بحران د نړیوالو رسنیو ټاپ موضوع ده. پرون په دونیسک ښار کې روسي پلاو فعالانو په دې سیمه کې چې دولتي ودانۍ نیولې دي ولسی جمهوریت اعلان کړ. د فعالانو ویلي چې غواړي له روسیې سره د اوکراین د ختیځې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه وکړي، خو امریکایي چارواکو دا پر اوکراین د روسیې لخوا د فشار د زیاتولو یوه هڅه بللې. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور پر بنسټ اجمل اندوړندې کوي.
سپینې ماڼۍ ویلي د اوکراین په ختیځ کې وروستیو پیښو اندېښمن کړي او دا یې پر اوکراین د روسیې د زیاتېدونکي فشار نتیجه بللې. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنې د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
several escalatory moves
جه کنه وای موږ په تیرو دوو ورځو کې په اوکراین کې د څو چټکو حرکتونو په اړه اندېښنه لرو او موږ تدا پر اوکراین د روسیې د زیاتېدونکو فشار نتیجه ښکاری. بل خو د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف مسکو ملامت کړی دی چې د اوکراین د ختیځ په نارامیو کې لاس لري. نو موږ د دوشنبه په ورځ په یو تلویزیون وینا کې وویل دا نارامي د اوکراین خلاف د روسیې د ځنګړو عملیاتو دویم څپه ده. د اوکراین امنیتي چارواکي دونیتسک او همدارنګه نورو ختیځو ښارونو لوهانسک او خارکیف ته استول شوي. په دې ښارونو کې هم د یکشنبه د ورځې راهیسې روسي پلو مظاهره چیانو حکومتي ودانۍ نیولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت کیف ته ویلي چې په اوکراین کې د پیښو له کبله د روسیې ته ګوته نیول بس کړي. د اپریل په منیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د اوکراین په اساسي قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه شوې څو د اوکراین بیلابیلو سیمو ته نور واک ورکړل شي. په خبر پاڼه کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې کیف غیر مسؤلانه چلند ته دوام ورکړي نو اوکراین به له نورو ستونزو او شخړو سره مخ شي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکی وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته ویلي چې اوکراین په ختیځ کې پیښې داسې نه ښکاري چې په خپله دی د رامنځته شو پیښو یوه مجموعه وسی. جین ساکی ذاتی ویز جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف سره په خبرو کې د اوکراین د چارواکو حق ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي دا نارامۍ د روسیې په ملاتړ په دقت تنظیم شوي کمپاین ته ورته دي. جان کیری له لاوروف غوښتي دي چې روسیه دې په عامه ډول په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو او ورانکارو سره پریکون په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د کریمیا له جلا کولو وروسته د مسکو نور اقدامات به د روسیې لپاره په ګرانه بیه تمام شي. جین ساکی وایي د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو همدارنګه په راتلونکو لسو ورځو کې د اوکراین د کړکیچ د کمولو لپاره